احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت سرکار حمدالله محب څرګندونې لرو چې وایي د سولې را روانې خبرې به د رامنځته شوي کړکېچن امنیتي وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان د ملي مصالحې ډلې شورا ویان بیا وایي د سولې سړی هڅې په ټپه ولاړې دي.
اوس کوښښونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
پکتیاوالو د سولې لپاره لاریون وکړ. په ترنکو کې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په جرمني کې له سیلونو خبرو چې مرشوب لې اړولې او کورونه یې وران کړي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د ازبک په بخنی سره نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. د بادغیس والی وایي چې د قومي مشرانو سپینګرو په وساتت باندې په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنز اوربند ټینګ شوی دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 330 قرغستو کمی وروښتې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د تاشکند ته پرسیدو غرمه مهال د ازبکستان له ولسمشر سره د دې لیدنې جزئیات لا نه دي رسنیت شوي. په تاشکند کې جوړیدونکو کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د سلويختو هیوادونو او سازمانو مشرانو او استاذي ورزي د غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیزو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکو هم بحث کیږي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویلی یو شمیر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوی او غوښتل پاکستان ته واوړي نیول شوی دي. امر الله صالح دا خبره نن په خپل فیسبوک او ټویټر باندې کړې. هغه زیاته کړې دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچی ورکړي وي چې وکولای شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دغه ادعا هم کړې چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د خارونو ترمنځ چمتووالی نیولې او چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورتونو په توګه ومني او ټاپې پرې ووي. تر اوسه نه طالبانو او نه هم پاکستانی چارواکو د خغلی سالی د دغو سرګندونو په تړاو څه ویلي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 260 اداري تعمیرونه لمنځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړي.
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسی وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
وسلوالو طالبانو بیا د احمد نادر نادری دغه سرګندونی رد کړی او ویلی دی چې د دوی جنگیالیو په خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی نن د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. ښاغلی شمس دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
نن د لسو بجو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند د قومي سپینګیرو مشرانو په وساتت شوی دی او هیله من یو لکه څنګه چې افغان پوځیان اوربند ته اوربند منی نو طالبان دی هم دغه اوربند ته ژمن ووسي. د بادغیس والی داسې وخت د اوربند ټینګېدو خبر ازادي راډیو ته وکړه چې په دغه ولایت باندې لک تر لګه 15 واره وسلوالو طالبانو په تیر بیا په قلیناو ښار باندې بریدونه وکړل. د بریدونو پر مهال دواړو خواو ته د درنې مرګوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې سربېره د قلیناو د روختیا پلانو هم ویلي دي چې د لزګونه ملکانو مړي او ټپیان هم روختون ته ورول شوي دي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 338 قرغز توکمي ور اوښتي دي. د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خبره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړي او تاجک پولیساتو هم لار ورکړي. دمګړې دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیساتو ځواکونو ادعا کړې چې له دغو افغان پنا غوښتون کنه 3.5 کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس دغه افغان قرغز توکم او دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو شل کسان مړ کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونو اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیر بیا راینلند پلاتینات اوسکرچین کوبلنس او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. په بلجیم کې هم چې د جرمني له لویدیځو سیمو سره ګډه پوله لري د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي، خو هلته تر دې دمه د زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او د بلوچستان په ساحلي ښار پاسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلې دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان له مخې د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنی بي پټول افغانستان کوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. په کندهار کې د طالبانو له روسیو حملو سره د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویل دي چې د طالبانو چټک لاسته راوړنې د افغان دولت لپاره د تعجب وړ دي. شاغلی محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې د ولسوالیو او سرحدي بندرونو په نیولو کې د طالبانو سرعت حیرانوونکی دی. خو حمدالله محب هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي خبرې د دې وضعیت له بدلون سره مرسته به وکړي. په عین حال کې د دولت مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری ویلي چې د دولت مذاکراتي ټیم تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال له طالبانو سره د معنا لرونکو بحثونو لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د طالبانو له خوا د لزګونو ولسوالیو او ځینو سرحدي بندرونو له نیول کېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې هیواد کې د طالبانو پرمختګونه د تعجب وړ بللې دي. ښاغلی محب ویلي چې طالبانو په ولسوالیو او حتی د یو شمېر سوداګریزو بندرونو په نیولو کې چټک عمل کړی، خو له بېلابېلو خواوو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هغوی مخه ډب شوې ده. حمدالله محب د امریکا د ملي راډیو ان پی آر سره تازه په مرکې کې ویلي چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو نیول د تمې خلافکارو او د یو شمېر ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جنگ اغیز پریښی دی.
fighting for cities the border crossings
هغوی یعنی طالبان د خارونو د نیولو لپاره جګړه کوي. یو شمېر سرحدي بندرونو نیول زموږ لپاره د تعجب وړ خبره ده، ځکه دا هغه څه نه دي چې موږ یې تمه درلوده. یو شمېر ځنګلو ولسوالۍ او نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جګړې اغیز پرېښی. موږ فکر کوو چې د ځینو ځواکونو روحیې اغیزمنه کړې. هغوی په څو خارونو حمله کړې، خو له ډېر پرمختګ نه پرته، ځکه د هغوی پر وړاندې سخت مقاومت موجود دی.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې لزګونه ولسوالۍ او د اسلام کلا او شیرخان بندر سوداګریز بندرونه نیولې دي. په کندهار کې ځینو معتبرو سیمایزو منابعو تایید کړي چې وړ مشپه د سپین بولدک او ویش سوداګریز بندرونه هم طالبانو ته په لاس ورغلي او د مهال د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ راتګ درېدلی دی. خو ښاغلی محب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له هغو سیمو د دفاع په حال کې دي چې طالبان پرې حمله کوي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د بنسټونو او تاسیساتو ورانول ودروي، ځکه دا کار د محب په خبره د طالبانو په ګټه نه دی. حمدالله محب په دې مرکې کې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي غونډې ته هم اشاره کړې او ویلې دي تمه ده چې طالبان دا غونډه جدي ونیسي او په دې ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله بخون کې بحثونه وشي. په همدې حال کې د افغان دولت د سولې د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پلمې د پایته رسیدو او مانالرون کې بحث لپاره یو شمیر افغان سیاسيون دوه ته ځي.
یو بل مجموع د سیاسیونو چې دوه کې له مذاکراتي پلاوی سره یو ځای کېږي، هغه د دې لپاره چې طالبان کلمه کوله چې د دې پلاوی تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم باید موجودې وي تر څو پر مسایلو بحث او پرېکړې وشي. دا پلمه به هم ډېر ژر لرې شي. زموږ هڅه دا ده چې کومه سیاسي حل لاره موږ وړاندې کړو او ممکن په عملي توګه موږ سولې ته ورسوي، باید ورته پام وشي او معنا لرونکي بحثونه وکړو.
د همدارازو ویل چې تر اوسه په رسمي توګه د موقت حکومت په اړه طالبانو دوی ته څه نه دی ویلي او د اوربند په حق له هم کومه رسمي خبره نه ده شوې، خو د سرګند کړي چې په انفرادي ډول د طالبانو د مذاکراتي پلاوی ځینو غړو په دې حق له ځینې سرګندګونی کړي. نادر نادری دغه راز ویل چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یو غړي دوی ته ویلی شي دوی یو طرح لري او هغه دا چې درې میاشتې اوربند وشي او په بدل کې د دوی وزره بندیان آزاد او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لست نه لري شي. خو نادری وایي چې د طالبانو د سباندې 5000 بندیانو خوشی کېدو او بیرته د جګړې ډګر ته د هغوی ګرځېدو ته په پام د غوښتنه ډیره درنه ده او د درې میاشتې اوربند په بدل کې د طالبانو د دې غوښتنې منل به سمه پریکړه نه وي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د دوی مذاکراتي ټیم حضور لري او کېدای شي چې له سیاسيونو سره وګوري، خو ده وویل چې د اوربند په اړه پریکړه طالب مشرانو پورې اړه لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هیله مند دی چې د سولې راتلونکي خبرې به د افغانستان پر کړکیچن امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. بل لور ته د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوس د نویو هڅو تمه لري.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشت راهیسې په دوحه کې وو، اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې مونږ تبادله کړي وو هغه مونږ ته به ته ونه رسیدل او د اجنډا د ترتیب نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات نسبته په ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي. نو مونږ امیدوار یو چې دا غنوي کوخونه او نیوی هڅه شروع کیږي چې پراتونکو ورځ کې مونږ شهیدان دي وو چې دا مذاکرات شروع شي دا د افغانستان د لپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا د لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او سره شته او پرې درک رسیدلی دی، طالبان هم پرې درک رسیدلی اوسي چې جګړه حل لار نه ده، نظامی زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کیه او ادنی حل لار چې دغه مذاکرات او خبرات لري.
خوځون سه یعنی ستاسو هدف داره مطلب داره چې دغه کوم پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره د چي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري. یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سپو مشرۍ باندې تهران ته تللې وشه طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلامیه چې خبره شوه موږ پرې ته وی چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته پابند دی، طالبان هم پابند وستي او ځینې نور کوکونه ممکن د نورو طرفونو اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته. اندس نه ده چې حیات غړي وکړي نه وي، اما امیدوار یو چې دغه ټول کوکونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
دا چې راپور نخبره شوې دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونو د دوی مشران له تور لسته بهر کړي، په دې برخه کې خبرې شوې دي؟
په مذاکرات کې تر اوسه دغه څه اوس نه دی مطرح شوی په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو ګور چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، امداد موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي هغه د زندانیانو د خلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا بیا هر بل موضوع وي. دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي سره په خبري وشي، په بحث وشي، ترڅو د دواړو طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمس خبره سيږي، او غیر له دې چې د مخکنیو شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي، زه فکر کوم دا د سول پروسس سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
ل فریدون خوځون څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته مو په نورستان کې له جګړې او په پکتیا کې د جګړې د مخنیوي له څو خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د نورستان پر نورګرام ولسوالي طالبانو حمله کړې ده. چارواکي وایي چې د طالبانو د هاوان یو مرمۍ د خلکو پر کور حمله کېدلې. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیر ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمن جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماخام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راوشتل شوی مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګیدلې چې پکې لسو ماشومان او ښځو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټ ته نږدې هوان لګیدلې، په هغه کې د یو کور نه 15 کس د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا 15 نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ په اړه نور زیات معلومات ورنکړل، خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګیدلې هوان مرمۍ په اړه څه نه دی ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیز نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
د نورګرام له جګړې د پکتیاوالو د سولې هڅو ته مخه کوي. په پکتیا کې سلګونو خلکو پروند سولې امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په ورته وخت کې پر شخصي ملیشو اعتراض وکړ او د شخصي ملیشو جوړونې د افغانستان په زیان وبلله. دوی وویل نه غواړي په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون پترس کې د جګړې له دواړو خواو د سولې او دایمي اوربند ټینګیدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپل وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری سوله غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو. دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ ته څه سرمایه پلونه لمنځځي، شپخانه لمنځځي، مکتبونه لمنځځي. دا د بل لوري ته اشاره دي.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمدزی په خپلو خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کېږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوه کې کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډې دل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر 15 کالو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپل شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
د دینی عالم مولوی خواجه الدین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
په دواړو نورو باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر منشې نه غواړو. څوک چې د خپل سر منشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي، هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلوۍ پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې سختو سیلابونو لشتر لشه څلور کسان وژل دي. د سیلونو له امله ډیر شتنه تریتم شوی دي. د جرمنی پولیسو نن ویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
رپورټونه وایي چې په لویدیځ جرمني کې سختو بارانونو غړې ودانۍ زیانمنې کړې، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سینو سیمو غن خلک استل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلای هم اړولي. دا سیلابونه لکبل امړینې د جرمني بن خار جنوب کې د راینلند پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیسو ویلي چې د آرویلر سیمه د سخولډ خارګوټي کې یو غن شمیر نور کورونه ورستې سیلابونه داسې زیانمن کړي چې د نړیدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر ډیر شو زیات نور نه درک دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د ویان لخلي ویلي ډیرو ځایونو ته ور وژونکي ډلې او د ژغورنې کارکونکو استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله دا وخت زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لکثر لګه د وروشنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلند سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لویې لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوې. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو ورښتونو اټکل کړی. جرمنی او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه ورختونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
د جرمنی د سیلونو په اړه تازه راپورونه وایي چې د دې سیلونو له کبله شل تنه مړه شوي دي او ځین راپورونه دا وایي چې په لسکونو کسان لا هم تري تم دي.
ستاسو لا پیغامونو
من عبد القادر دی د المن ولایت خلیمه اړیکنه ولاده اسکل می دا غدې د غایل من ده او باغرا ول سوالی ده ډیر غا ول سوالی ده او ډیر ښه لونه او ډیر ښه شانه درلو له ډیر غټ نه پوس لري او ډیر غټ ول سوالی ده کړي او ډیر لري مستد حکومت می توجه نه کړي. اول کال کې دا شل کال مخکې معنا حکومت یې بل توجه وکړل نو بیا د غرایل چې پریښده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرګان هلته اوس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبادت یې ژو پایګار مګا شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړی دا ماته ډیر مسلمانان د ډیر سنتره مخکې دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو ته ډیر خلک د ناورین سره مخکې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر کې سید السلام علیکم.
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولای دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونه ورسوي. دای کامه
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سه کم لس ورځنی اوربند اعلان کړي ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانی مالونه اخلي او پریدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کی خزي ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کاری اخلي او پریدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تر څلورنی مبجو وروسته د ساجی راډو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ل یونیسف سره مو د ساجی راډو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین اهمیت خبرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې خبرونه کې یو مهم موضوع څرل شوې ده. که څوک د کورونا له امله وفات شي تر پیښې وروسته باید خلک څه وکړي؟
زما د ترور زوی کورونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي. هغوی ورته نږدې شو ټول هغه ټول فامیلی ورته نږدې شو همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول. همسایګان هغه منطقه کې چې تقریبا ډیر خلک به اخته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګا، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالي پای ته ورسېده. دا سیالي چې د ترن کوټ ښاروالۍ په ملالي مالی ملاتړ پیل شوې وي پکې سیلاب څلورمې نه اول مقام خپل کړ. تفصیل پرې راپور کړي.
اورزګان ولایت کې د جګړو د تودو مرچلو ترڅنګ د سولې پنوم د فوټبال څلور ورځې سیالي د سیالي د ترینکوټ شاروالي للوري د سولې په هیله پیل شوی چې څلور ورځې دوام وکړ. چې تیر ورځ نه وخته د سیلاب څلور مینایي په بریا پای ته ورسېدلې. دا اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یا د سیالي د ترینکوټ شاروالي په مالی ملاتړ پیل شوی وي چې هدف یې یوالي ورورولي د سولې او اوربند غوښتنه و.
ټورنمنټ څلور ورځې دوام وکړي. په لاره چول شوی وو څلور لوبډلو پکې بي لوبډلو ګډون درلودي. تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیکاوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو په تر رسیدل. هر لوبډلې چې بایلل هغه دریم څلور مقام باندې بازی تر سره کړلې چې لومړی مقام یې د سیلاب څلور مینه او همداسې دوه مقام صدقه دوه مینه همداسې درې مینه اول نه د وطن دوست افغان لوبډلې تر لاسه کړي.
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوي دي او د غلوب لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د ننداري لپاره راتلل. پرامجي محل هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په غلوبو کې ګډون کړي وو زیات خوشاله وو. د دوی تر ټولو لوی هیله په هیواد کې سوله وو. دوی له وسلوالو طالبان او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټي را باډ وهي. د دې لړلې توريالي وېسال او شاه محمود امدار دوی
یو ځنې نن چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ته خوشبن یو ان شاء الله. هغه سوله د سولته موږ دی لیواله. نو موږ کسان چې تاسو معلومات شپ روزګان کې جګړې در سر در شاد در سوند را رسیدلې دي. نو موږ د دواړو خواو سره غوښتنه کوو چې پر روزګان ولایت کې نور ټاک ټوک بس کې او دایمي اوربانو کې سولته غاړه کړی
چې لومړی په د ځوانانو لپاره د بیچ مونږ لپاره ټورنمنټ پلان راوچوي او بل هغه خوښ مو چې موږ ټول افغانان ته ضرورت درو. هغه یو ځل بیا د لوړو د ټول
د ورزش مسولین وای تر بل هر وخت په وسنۍ وختونه کې د دغه ډول لوبو د تر سره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې مو د فوټبال د سیالیو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت خبرونه هم ستاسو لپاره لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خبر کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له صفی الله ستانک زیناور.
د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې لنن لس بجو په قلیناو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هغه وویل دا اوربند قومي مشرانو او سپینګرو په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په قلیناو ښار کې د اوربند په تړاو رسمن څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوخت دي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. په جرمنی کې سیلابونو 40 کسان مړ کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځ د سیمو په تیره بیا راینلند پلیټنات، اوسکرچین، کوبلینز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پاکستانی پوځیان په یو چاودنه کې وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین د اهمیت په اړه واوري او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا وبا د خبرېدو په اړه سپورتي خبرونه لرو.
د اتلیک افغان لوبغاړي شه محمد نبات د 2020 میلادي کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نبارت په ایران کې پیدا شوی افغان لوبغاړی دی چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو ورزشي رزمي او غیر رزمي څانګو کې تمرینونه کړي. د ښاغلی قریزاده په وینا نوموړی د اتلانتیک په څانګه کې د 100 مترو ریکارډ ټینګ کړی. نوموړی په 1990 کال کې د هیواد په کچه نایب اتلولي هم خپله کړې او په 1990 کال کې په جاپان کې د کیدونکو 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس هم ترلاسه کړی وو. شاه محمد نبر به د سپین کارت په درلودلو سره د سیالیو ډګر ته ووځي. ټاکل شوی په جاپان کې د اولمپیک سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 23 پیل او د اګست 8 دوام وکړي. د جاپان کیدو خبري اژانس راپور ورکړی چې دا لوبي به راتلونکي اونۍ په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پرانستل شي. بوس لوبډلې سپینغار لوبډلې تپ ماته ورکولو سره په کونړ کې د نجیب الله تاریخي د شل اوري جام کرکټ لوبو پایلو بوتاله را پیدا کړم. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید ګودک نن ازادي راډیو ته وویل چې پچا بس لوبډلې وګټل چې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یې 143 منډې جوړې کړې او مقابل لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکل. د ښاغلي هوتک په وینا سپینغار لوبډلې په ټاکلې شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یو سلو نه درس منډې جوړ کړې چې لوبه د بوست دلې په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې په کونړ کې پیل شوی د شل اوریزو جام سیالیو پایلو به سبا د بوست او امو زون لوبډلو ترمنځ وسی. او په ورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال پیل شوی څلور ورځنی سیالي تیر ورځ د څلورمې ناحیې سیلاب لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. د
ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي نشي
تاسو را تاګ نام نړۍ مننه کوم
په پیل کې درته وای چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیقیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دا واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزیږي د پلمړیو څلیر ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګه کې په دې لمړۍ ورځ باندې مونږه ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګه کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه مونږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دغه یوایو ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاحي آسایتس دانو هغه تیس رامز تکي دا د بدن هر غړی اخته کولې شي یعنی د سګونه نیولې د تر زړه پختورګو همداسي پوستکه اډوکی بندونه دا ټول اخته کولې شي نو کچیرته دې ټول ته نظر واچو د هر یو ناروغي چې په واکسیني مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده دا د خپل ځان ډیر زیات افاتونه زیږي خو لنی کمرغه چې منګه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
bale اوس کپ دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر دې خولې لاري ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دو نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسېد بیا په نه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلی د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویل شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې د روغتیایي مرکز کې واکسین شي
لو واکسین وروسته ځینې ماشومان ته وکړي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې اکل تاسوي ایا لو واکسین وروسته ته به معمولی خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزي ویل کیږي یعنی واکسین دا معنی